アジャベラジオ。
د ازادي رادیو ډیر عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 خبرونه ته هر کله. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د 28 مده چې د 2012 میلادي کال د فبروري 14 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر حامد کرزی به نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. په دې اړه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه کړې. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکه هم پامو کړی چې مهمو خبرونو سره ټکوته. د افغانستان، ایران او پاکستان ولسمشران نن په اسلام آباد کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې برخه اخلي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د پاکستان سفیر وایي له حده زیاتو هیلو د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې درنې کړي او ډېرې حساسې اشپېس کړي دي. تمه ده چې نن به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې پر هغه پرېکړه لیک رایه واخیستل شي چې سوریه د مظاهره چانو پر ضد د یولس میاشتني ځپونکو اقداماتو په خاطر غندي. تکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. تمه ده چې نوموړی به په دې سفر کې پر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړي چې له طالب مشرانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي. د رویټر خبری آژانس د ولسمشر کرزی د ویان ایمل فیضی له خولې ویلي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وي او د دې سفر هدف په وروستیو پرمختګونو له پاکستاني چارواکو سره خبرې دي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی به په خپل دې سفر کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او نورو چارواکو سره وګوري. دغه راز ټاکل شوی د افغانستان، ایران او پاکستان ولسمشران نن په اسلام آباد کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې برخه واخلي. تمه ده چې درې واړه مشران به د مخدره موادو او انسانانو د قاچاق په وړاندې د مبارزې، د ګډو اقداماتو په شمول د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو تمرکز وکړي. خو خبریالان وایي چې دغه سرمشریزه به تر ډېره حده د ایران او لویدیځ ترمنځ روان کړکېچ د زیاتوالي تر اغېز لاندې وي. پر ایران روانه اونۍ اسرائیل تور پورې کړل چې اسرائیلي ډیپلوماتان یې په هند، ګرجستان او تایلند کې په نښه کړې دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون د خپل هیواد د اټومي پروګرام د نویو پرمختګونو اعلان وکړ، خو په هر صورت تهران د یوې ایراني رسنۍ هغه راپور رد کړل چې ویلي و ایران غواړي چې شپږو اروپایي هیوادونو ته د تیلو صادرات ودروي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د پاکستان سفیر وایي له حده زیاتو هیلو د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې درنې کړې او ډېرې حساسې شوې دي. شریر رحمان دا څرګندونې په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. نوموړي چې تېره میاشت امریکا ته رسېدلې دا د هغې لومړنۍ رسمي څرګندونې دي. شری رحمان په داسې حال کې پر دې دندې ټاکل شوی چې د پاکستان او امریکا اړیکې تر بل هر وخت په خراب حال کې دي. د امریکا کانګرس د تروریزم ضد مبارزې کې د پاکستان د ژمنتیا او تعهد په اړه پرله پسې پوښتنې راپورته کوي او پاکستان بیا د ناتو د هغه برید له کبله په غوسه دی چې په قبایلي سیمو کې د تیر نومبر په میاشت کې څلېرش پاکستاني سرتیري په بمبارۍ کې ووژل. په امریکا کې د پاکستان نوی سفیر شری رحمان وویل پاکستان د بنسټ پالنې ضد مبارزه کې هیڅ کمی نه دی کړی، خو د دې هیواد مشران او مدني ټولنه وخت او لازم ظرفیت ته اړتیا لري څو دا څپه په شا وتنبوي.
The good news is that many of us on both sides think it is time that
دا وایخه خبره ده چې په دوړو خواو کې زموږ ته ډیر اوس فکر کوي چې د دې وخت را رسیدلې څو دا اړیکې یو رغون کې دوامدار او شفاف پړاو ته داخلي شي. داسې پړاو ته چې په متقابل احترام ته ډیر ارزښت ورکړل شي. خو زه یو وار بیا وایم چې په دې اړه پریکړه زموږ په پارلمان پورې تړلې ده. امریکا د نومبر د میاشتې د پیښې په اړه خواشیني ښودلې، خو بښنه یې نه ده غوښتې. دوی د پیښې سبب د دواړو خواوو ترمنځ د کافي هماهنګۍ نشتوالی بللی دی. تمه ده چې نن به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې پر هغه پرېکړه لیک رایه واخیستل شي چې سوریه د مظاهره چانو پر ضد د یولس میاشتني ځپونکو اقداماتو په خاطر غندي. دغه پرېکړه لیک د سوریې رژیم له بشري حقونو څخه د تېریو په خاطر سخت غندي او د عربي اتحادیې د هغه پلان ملاتړ کوي چې په اساس یې د سوریې ولسمشر باید قدرت پرېږدي. د دغه پرېکړه لیک متن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه مخکني پرېکړه لیک مسودې ته ورته دی چې روسیه او چین د فبروري په 4 نیټه ویټو کړه. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پرېکړه لیک نشي ویټو کېدی، خو عملي کېدل یې الزامي نه دي. د یو بل خبر لمخې د سوریه ولسمشر ویلي چې دا د اساسي قانون د هغې مسودې په اړه به ټول پوښتنه ترسره شي چې د ده په مشرۍ د بحث ګوند سربیره پکې نورو ګوندونو ته هم اجازه ورکول کېږي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټاکل شوې دا ټول پوښتنه د روانې میاشتې په 26 نیټه وشي. د نوي قانون په مسوده کې چې د سوریې دولتي خبري آژانس پرون خپره کړه، هغه یوه ماده لري شوې چې د بحث ګوند دولت او ټولنې مشر بولي. د سوریې دولت په داسې حال کې دا اقدام کوي چې د یوې میاشتې راهیسې په دې هېواد کې د هغو مظاهره چیانو ځپنه روانه ده چې د بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه کوي. د هغو هېوادونو د مالي وزیرانو چې د پیسو واحد یورو د چهارشنبې په ورځ په خپلو کې د ویډیوي کنفرانس په ترڅ کې یونان ته د 130 میلیارد یورو د مرستې پر شرایطو خبرې وکړې. د لوکزامبورګ صدراعظم جان کلود جونکر چې د یورو زون د مالي وزیرانو د ډلې مشري کوي، له دې کنفرانس وروسته په یوې اعلامیه کې وویل د یونان په اړه به ټولې پریکړې د راتلونکې دوشنبې په ورځ وشي. د یونان پارلمان د دې مرستې د ترلاسه کولو لپاره تېرې یکشنبې په خپل هېواد کې د سپما یوه لایحه تصویب کړه. او د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزي ویلي د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لپاره ځان کاندیدوي. نوموړي دا خبره پرون د فرانسې په ملي تلویزیون کې وکړه او ویل هو زه کاندید یم. ټاکل شوی د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو د اپریل په 22 نیټه ترسره شي. د خلکو څخه د شویو پوښتنو پر بنسټ اټکلونه ښیي چې ولسمشر نیکولا سارکوزي له خپل سیال فرانسو هولاند څخه چې د سوسیالیست ګوند کاندید شاته دی. سارکوزي په 2008 میلادي کال کې واک ته ورسېد او ژمنه یې کړې وه چې بیکاري به له منځه وړي، خو اوس نوموړی په سلو کې د څه کم 10 بیکاري سطح سره مخ دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. او وړاندې په خبرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل اوریدلی شئ. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن پاکستان ته ولاړ شي. تمه ده چې نوموړی به په دې سفر کې پر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړي چې له طالب مشرانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي.
موږ دائم ویلي دي چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې په هڅو کې او د افغانستان د سولې په پروسه کې په مضمون کې ډېر تدریجي نقش لري.
په دې اړه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه کړې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي پرون د ولسمشر کرزی لخوا د نهو د کابینې د نهو تنو کاندیدانو نمونه د جرګې ته د باور رای لپاره معرفي شول. دغه راز پر ایران د اسرائیلي چارواکو د وروستیو تورونو په باب هم راپور لرو. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم مطالب راغونډ کړي دي. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر حامد کرزی نن د یوه عالي رتبه هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې له نوموړي سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو پر وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت پر سلاکار رنګین داد فرسپانتا او د کابینې پر یو شمېر وزیرانو سربیره ځینې مهم او عالي رتبه دولتي چارواکي ملګري دي. ټاکل شوی چې حامد کرزی به له خپل کوربه اسف علي زرداري صدر اعظم او د یو شمېر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو او د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراخوالي په باب خبرې وکړي. جزئیات د اجمل ان په راپور کې اوري.
افغان ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د تیرو کلونو په نسبت ډېرې ترنګلې ښکاري. په پاکستان کې د افغانستان ډیپلوماټیکي سرچینې د حامد کرزی د دې سفر اصلي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزو روابطو ته لا پراختیا ورکول بولي او وایي چې دواړه لوري به د سوداګرۍ، روغتیا، معارف او د مخدره موادو ضد مبارزې او د سیمې د امنیت په باب له یو بل سره وغږیږي. بلخوا ډیر کارپوهان اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر اساسي هدف د سولې پروسې مخ ته وړل او په دې لړ کې له پاکستان نه د بشپړې او مخلصانه همکارۍ غوښتنه کوي. په پاکستان کې ډیر افغان ژورنالیست او د نیوزویک کونیزي استازي سمی یوسفزی وایي افغان دولت پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او نږدې ملګری هیواد ګڼي او له همدې امله ښاغلي کرزی وار بیا د پاکستاني چارواکو د مرستې د ترلاسه کولو هڅې پیل کړې دي.
افغان ولسمشر د پاکستاني مقاوماتو سره په دې سفر کې په خاص ډول د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه، د افغانستان کې د سولې په اړه باندې خبرې اترې کوي. خو په دوجانبه خبرو کې دا ځل ویل کېږي
چې د دې سفر 90% برخه به د افغان دولت او د پاکستاني مقاماتو ترمنځ د طالبانو سره د صلح په اړه باندې او همدارنګه ویل کیږي چې اوس هم د افغانستان او پاکستان په تجارت کې یو شمیر مسائل موجود دي د هغه په حل باندې به هم خبرې کیږي.
که څه هم د طالبانو د رژیم تر پرزیدا وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې هسې هم خړې پړې وي، خو په وروستیو څو کلونو کې د دواړو لورو د خپل منځي او د ځینو نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو له پرله پسې هلو ځلو وروسته یو څه نږدېوالی په کې راغی، خو د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني وژنې دغه فاصلې یو وار بیا زیاتې کړې. خو ښاغلی یوسفزی په دې باور دی چې افغان دولت په دې اساس پړاو کې وار بیا د پاکستان مرستې د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو په خبره یې په دې لړ کې د رښتینې پرمختګ په باب څه ویل به له وخته وړاندې وي. افغان مقامات وایي پاکستان د دوی اندېښنو ته چندان پاملرنه نه کوي او تر اوسه یې د سولې د هڅو او د خبرو اترو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې هیڅ ډول اخلاص نه دی ښکاره کړی. افغان دولت او نړیوالې رسنۍ پاکستان د افغان طالبانو مهم ملاتړی او دا هیواد د وسلوالو طالبانو اصلي مرکز ګڼي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او وایي چې نه خو د طالبانو ملاتړ کوي او نه هم په دې هیواد کې د هغو د ظالو موجودیت مني. په اوس وخت کې اسلام آباد ته د حامد کرزي سفر له دې امله هم خورا مهم ګڼل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره مستقیمې او پټې خبرې پیل کړې او داسې ویل کیږي چې د افغانستان او پاکستان دولتونه تر ډیره له دې بهیره بهر ساتل شوي. ولسمشر حامد کرزي له دې وړاندې هم څو وارې پاکستان ته سفر کړی او هر ځل د پاکستاني چارواکو لخوا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او ښو اړیکو وعدې ورسره شوي، خو افغان لوری شکایت کوي چې د پاکستان ژمنې یوازې د کاغذ څو تورې کرښې او د خولې تشې خبرې وي او په عملي توګه یې هیڅ هم نه دي کړي.
و موردل چې افغان ولسمشر حامد کرزی به پاکستان ته په سفر کې په دې هیواد پر چارواکو فشار راوړي چې له طالب مشرانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي. د دې سفر په اړه فرشته جلال زئی د بهرنیو چارو د وزارت لویان جانان موسادی سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه همدا پوښتنه کړې چې افغان چارواکي په څه ډول کولای شي پر پاکستان فشار راولي چې د سولې په خبرو کې دا هیواد رښتینی همکاري وکړي. هغه په ځواب کې وویل
اواز پر څه باندې د سفر په اړه درته وایم چې د افغانستان ولسمشر پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ د دوهمې درې اړخیزې د ناستو لپاره اسلام آباد ته سفر کوي او هلته به د درې واړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې او همکاري چې موجود وي د هغو په لا پراختیا باندې د هغو په لا توسعه باندې به خبرې اترې سره کېږي مفصلې، چې په هغه کې البته د توریزم سره مبارزه شامله ده، په سیمه کې د اقتصادي همکاري او د اقتصادي نړیوالي خبرې دي د درې واړو هیوادونو ترمنځ. او د دې په څنګ کې به د افغانستان ولسمشر په طبیعي شکل باندې د پاکستان اسلامي جمهوریت د ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه باندې هم دوه اړخیزه خبرې کوي چې موږ دائم ویلي دي چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې په هڅو کې او د افغانستان د سولې په پروسه کې په مجموع کې ډېر یو کلیدي نقش لري او موږ هیله منو چې دغه همکاري او ملاتړ د پاکستان د افغانستان د خلکو د افغانستان د دولت سره وي ترڅو موږ وکولای شو نه یوازې په افغانستان کې د خپلو سولو په هڅو کې کامیاب شو بلکې له همدې لارې وکولای شو په ګډه باندې د پاکستان اسلامي جمهوریت سره هغه ستونزې چې اوس د تروریزم او د بې امنیتۍ په نتیجه کې پاکستان کې رامنځته شوي دي هغه هم کراري سره په ګډه باندې هواري.
څنګه کولای شي د افغانستان حکومت په پاکستان فشار راولي؟
اساسي ټکی د افغانستان دپاره نه یوازې نن، نه یوازې سبا، نه یوازې په تېرو څو اونیو یا میاشتو کې، بلکې په تېرو لسو کلونو کې دا ده چې د افغانستان حکومت په افغانستان کې، په پاکستان کې، په ټوله سیمه کې سوله غواړي او سوله او امنیت په سیمه کې د پاکستان په شمول باندې نه شي راتلی، مګر دا چې سوله او امنیت او ثبات افغانستان کې ټینګ شي. نو د دغه موقف په اساس باندې د افغانستان تل پاکستان ته، نورو ګاونډیو هیوادونو ته، په خاصه توګه پاکستان ته د دوستۍ مخه ګاونډیتوب د همکاریو لاس باندې کړی ده، ځکه چې سوله او امنیت نه یوازې په افغانستان کې، نه یوازې د افغانستان د خلکو برحقه غوښتنه ده، بلکې د سیمې د امنیت، د سولې او د ثبات لپاره یوه اساسي اړتیا ده. د همدې دلیل په اساس باندې ده چې موږ د پاکستاني چارواکو سره دا خبرې تل مطرح کړي دي او هغه سفر چې تقریبا دوه اونۍ مخکې د پاکستان بهرنی چارو وزیر کابل ته کړی و هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د یوې نوې مرحلې پیل وه او موږ هیله منو چې د دغه سفر په جریان کې به هم ولسمشر کرزی او د پاکستان ولسمشر نور چارواکي دا فرصت په ګډه باندې سره ولري چې د سولې په برخه کې په همکاریو باندې، اقتصادي همکاریو په برخه کې، په همکاریو باندې، پلان نږدې اړیکو باندې پرمختګ سره
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسی زیو چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د سفر او د هیواد له چارواکو سره د کیدونکو خبرو په اړه خپل نظر څرګندو. او اوسم یو ځل بیا د دې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړئ. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی به نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې نوموړی به په دې سفر کې پر پاکستاني چارواکو فشار راوړي چې له طالب مشرانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان، ایران او پاکستان ولسمشران نن په اسلام آباد کې په دوه ورځني سرمشري ځکه برخه اخلي. تمه ده چې درې واړه مشران به د مخدره موادو او انسانانو د قاچاق په وړاندې مبارزې، د ګډو اقداماتو په شمول تروریزم په وړاندې مبارزې پر لارو چارو تمرکز وکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پاکستان سفیر وایي له حده زیاتو هیلو د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې درنې کړي او ډېرې حساسې کړي دي. تمه ده چې نن به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې پر هغه پریکړه لیک رایه واخیستل شي چې سوریه د مظاهره چانو پر ضد د ولس میاشتني ځپونکو اقداماتو په خاطر غندي. د سوریه ولسمشر ویلي د اساسي قانون د هغه مسودې په اړه به ټول پوښتنه ترسره شي چې د په مشرۍ د بحث ګوند سربیره په کې نورو ګوندونو ته هم اجازه ورکول کیږي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د هغو هیوادونو د مالي وزیرانو چې د پیسو واحد یورو ده پرون په خپلو کې د ویډیوي کنفرانس په ترڅ کې یونان ته د 130 میلیارد یورو د مرستې پر شرایطو خبرې وکړې. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی ویلي چې د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لپاره ځان کاندیدوي. او سم د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
پاکستان اعلان وکړ چې موقتی ناتو ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو لپاره هغه خوراکي مواد د پاکستان لاله انتقال کړي چې خرابېږي. وال سټریټ جرنال رسپانه څرګندوي چې دا د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د بحران د کمیدو څرګندوي کوي چې په مهمندو ایجنسی کې د ناتو د الوتکو له بریده وروسته اړیکې خړ پړ شول. په دې برید کې چې د لندې په 15مه ترسره شو د پاکستان 4 پوځیانو وشل شول. تر پیښې وروسته پاکستان د ناتو پر اکمالاتو لاره وتړله او د وال سټریټ جرنال رسپانې په وینا بهرنیو ځواکونو ته په افغانستان کې سردرد پیدا شو او له نورو لارو اوس اکمالات ورته ډیر ګرانه پریوسي. امریکا او پاکستان لا هم د همدې هوایي برید پر سر یو نظر نه لري. دا نه مني چې څوک ملامت و، خو د رسپانې په باور داسې نقشې شته چې اړیکې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ په شکېدو دي. په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نږدې 90% اکمالات د پاکستان د کراچۍ د بندر له لارې شوي دي، خو له تیرو 3 کلونو را په دې خوا ناټو د روسیې او منځنۍ آسیا له لارې په اورګاډیو کې خپل اکمالات زیات کړي دي. او کله چې د لندې په میاشت کې ناټو الوتکو د پاکستان پر پوځیانو بمباري وکړه، هغه مهال بهرنیو ځواکونو 10% اکمالات د پاکستان له لارې کول. وی بلې لویدیځې ورځپاڼې بیا په نړۍ کې د خوراکي موادو مسله څېړلې ده. انډیپندنت رسپانه لیکي چې په ګرده نړۍ کې څلورمې برخې ماشومانو ته سم خواړه نه رسی شي څو سمه وده وکړي. له همدې امله هر ساعت په نړۍ کې 300 کوچنیان د سوی تغذیې له امله مري. د رسپانې په باور په هند کې نیمایي ماشومان سوی تغذیې دي او څلورمه برخه بیا یو مخ خواړه نه لري. انډیپندنت بیا لیکي چې په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې په 2011 کال کې بیې 25% کې لوړې شوې او په ځینو ځایونو کې لکه کینیا کې د فیصدي 40% ته لوړه شوې ده. انډیپندنت رسپانه بیا د بلخ په ولایت کې د محمد جان پونم د یو ومیاشتنی ماشوم کیسه کوي چې د یو ومیاشتنی هلک نیم وزن لري ځکه چې مور یې نستمنه ده، سم خواړه یې نه خوړل چې خپل زوی ته شیدې ورکړي. خو محمد جان د یوې سیمه ییزې خیریه موسسې له لورې د خلم روغتون ته استول شوی چې درملنه یې وشي. د ماشومانو د ساتنې نړیواله مؤسسه سیف د چلډرن د بریتانیا له سریاسم ډیوډ کامرون څخه غوښتي دي چې په اوړي کې د لندن د اولمپیک په وخت چې د نړۍ مشان راغونډي شي په نړۍ کې د لوږې د مخنیوي لپاره یو سرمشیزه جوړ کړي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږنوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د غرض د ازادي راډیو د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شي. په انټرنیټ کې مو پته ده ازادي راډیو .org یا .com. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شي. د سهار 8:40 دي. له وګدې انتظار ورسته بل اخر پرون ولس جرګی ته د ولس مشر کرزی د کابینې پاتې نه کاندید وزیران د باور رای له پاره ورو پیژندل شو. د دې جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی ازادي راډیو ته ویل چې په دې کاندید وزیرانو کې یو شمېر نوي څېرې هم شته او یو شمېر هغه کاندیدان هم شامل دي چې د ولس جرګې په مخکنی دوره کې د باور رای نه دي ترلاسه کړي. دا چې دا کاندیدان څوک دي څومره کاري وړتیا لري او ولس جرګه به هغوی ته څه وخت د باور رای ورکړي په دې اړه پام وکړئ. د نسیم شفق راپورته.
ولسی جرګې ته په داسې حال کې نه تنه کاندید وزیران د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کیږي چې د جرګې د حکومت د کابینې دوه تنه وزیران استیزه او څوارلس نور وزیران او سرپرست وزیران خپل راتلونکو غونډو ته استجواب کوي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی په یو ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا کاندید وزیران د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال د جرګې ته معرفي شول. خاغلی خواسی ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره د کاندید وزیرانو نمونه داسې بیان کړل.
ډاکټر سوریا دلیل د صحتانی وزارت نوماند، حسن بانو غزنفر خزو د چارو وزارت نوماند، ډاکټر عبیدالله عبید دلوال از دکلو وزارت تا نوماند، وایس پرمک کشاف دهات وزارت نوماند، محترم دکتر نجفی در ترانسپورت وزارت نوماند، محترم حسن عبداللهی در خارجراون وزارت نوماند، محترم امیر سیب اسماعیل خان در اوبا و برخنا وزارت نوماند، امیرزای سنگین در مخابرات وزارت نوماند، انجینر نجیب الله اوجان در فواید عامی وزارت نوماند.
په دې لست کې د لوړ زده کړو وزارت ته کاندید عبیدالله عبید، د ښاری پراختیا وزارت ته کاندید حسن عبداللهی، د کلیو د پراختیا او بیا جوړونې وزارت ته کاندید وایس برمک او فوایدامي وزارت ته کاندید نجیب الله اوجن نوی څېرې دي چې ولسی جرګې ته معرفي شوي. له دوی پرته ولسی جرګې ته معرفي شوي ټول کاندید وزیران هغه اشخاص دي چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې د سرپرستو وزیرانو په توګه دنده ترسره کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی وایي چې ځینې معرفي شوي کاندید وزیران ښه کاري وړتیا لري، خو د ده په خبره د ځینو نورو کاري وړتیا به وروسته معلومه شي. خاغلی خواسی وویل چې دې کاندید وزیرانو ته به له هغو وزیرانو سره تر حساب کتاب کولو وروسته د باور یا عدم اعتماد رای ورکړی شي چې د ولسی جرګې لخوا له مخکې نه استیزه او استجواب شوي دي. دا کاندید وزیران په داسې حال کې ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کیږي چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې و وزارتونه د سرپرستو وزیرانو لخوا اداره کیږي، او دا مسأله پر ولسمشر کرزی د ولسی جرګې د غړو او ځینو سیاسي کړیو لخوا د سختو انتقادونو لامل هم ګرځېدلې ده. که څه هم لا تر اوسه نه ده معلومه چې په دې کاندیدو وزیرانو کې به څه شمېر یې وتوانېږي له ولسی جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړي، خو ویل کیږي چې ښایي یو شمېر کاندید وزیران ونه توانېږي چې د ولسی جرګې له ازموینې څخه بریالي راووزي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په جلال آباد ښار کې د لوحو د سمون کار پیل کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ سیمه چارواکي وایي غواړي د نورو د کلتور پر ځای خپل کلتور دود کړي. نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال داود وفا پر راپور کې.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په جلال آباد کې د لوحو د سمون کمپاین پیل کړی. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم ازادي راډیو ته وویل هدف دا دی چې د پردیو د فرهنګ مخنیوي وشي. د وویل
د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مکلفیت لري چې د پردیو فرهنګونو د يرغلونو مخه ونیسي. له همدې امله د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وپتایل چې ټول هغه لوحې چې له بیرون د مهاجرتونو په لړ کې راوارد شوي دي او هغه په پردیو ژبو یا لیکدودونو لیکل شوی دی، دغه لپاره زمونږ د اداره د هرې اونۍ په سه شنبه کې وځي او ټول لوحې ګوري، ناحیه په ناحیه سمې لیکنې چې هغه افغاني لیکدود وي، د افغاني ژبو اساس ولي وکي او پردیو فرهنګونو اثرات پکې نه وي، په هغه شکل باندې متنونه ورکوي او خاریان په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کوي.
جلال آباد خاریانو د لوحو د سمون د کمپاین هرکلی کړی او وایي چې په دې برخه کې دوامداره هڅې اغیز کولای شي.
زمانوم انیس بشیر ننګرهار خار اوسیدن کې لوهې چې کم لیکل کې بنګرهار کې زیاتره دا په نورو بهرنۍ ژبو لیکل شي لکه انګلیش اردو شو نو په کار دا چې بنګرهار کې پښتو لیکل شي ځکه زیاتره خلک د پښتو ژبه باندې خبرې کوي او زیاتره داسې دکانونه باندې لوهې لیکل شوي چې باغې باندې سړی نه پوهېږي چې دا د چیش دکان دی شنه دی لا د کلتور ریاست یو داسې اقدام کړی چې غواړي ټول لوهې په پښتو کې نو دا ډېر ښه اقدام دی نو دا باید جاري وساتل شي ځکه چې کم ځایونو کې په فارسي لیکل په کار دی هلته په فارسي ولیکل شي کم ځای کې چې په پښتو په کار دی هلته په پښتو ولیکل شي او دا پروسه باید دوامدار وساتل شي داسې نه چې وخت پاره
زما نوم تعزول حسرت دی د ننګرهار پوهنتون محصل یم دلته موږ په دې جلال آباد ښار کې وکتلې ډېرې لوحې وې په اردو په انګلیسي ژبه باندې لیکل شوې وې هلته موږ کته عدنان پبلک سکول په نوم باندې سکول و او بل موږ کته احمد جان رستور و موږ اوس خبر شوي چې اطلاع د کلتور دا کوشش شروع کړی چې دا لوحې په پښتو ژبه باندې ولیکي ځکه د ننګرهار اکثره خلک چې د اطرافو نه راځي هغوی د پښتو د انګلیسي او د اردو ژبو سره اشنا نه دي نو موږ د کلتور نور دا خواهش هم کوو چې مطلب دا پروسه دوامداره وساتي او دې ته تر هغې دمه ورکړي چې نورو ژبو د پردي کلتور نه موږ بچ وساتي
د ننګرهار ولایت ځینو اوسیدونکو خبر اعلان ورته وویل اطلاعات او فرهنګ ته په کار دي چې د دغه ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې هم د هغه څه مخه ونیسي چې دوی یې د دیني او ملي ارزښتونو خلاف ګڼي
او سمې وه سیمه ییزو نړیوالو موضوع پر اسرائیل پر اسرائیلي ډیپلوماټانو له یو لړ بریدونو وروسته د اسرائیلو صدر اعظم د هغه څه د بندېدو غوښتنه وکړه چې نوموړي د ایران ترورستي فعالیتونه وبلل په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې غټه کې اجمل آن وړاندې کوي
بنیامین نتنیاهو په خپله پرونۍ وینا کې وویل د ایران تیری مخکې له دې چې نورو هیوادونو ته لاره عمومي باید ودرول شي نتنیاهو وایي ایران په نړۍ کې د تروریزم لوی صادرونکی دی همدا تیرو څو ورځو کې د ایران تروریستي کړنې ټولو ته څرګندې شوې ایران د نړۍ سولې او امن ته زیان رسوي همدارنګه د اسرائیلو د دفاع وزیر هود بارک توکیو ته د سفر پر مهال وویل چې د سه شنبې په ورځ په تایلنډ کې د شوو چاودنو پله د ایران او د لبنان د حزب الله ډلې پر غاړه ده
led by groups like the Hezbollah and especially the
یهود بارکوی موږ حزب الله ته د ورته ډلو په ځنګړی توګه د ایرانیانو لخوا د تروریزم پر موضوع بحث پیل کړي په دې ورستیو کې موږ په بنکاک دیلی او تبلیسی کې له موضوع سره د مخلصانه چلن شاهدان وو دا ډول ویرا چونه د ډیپلوماسي پر معیارونو او د هیوادونو پر اصولو تیرې دي دا اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتر یو خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د هیواد امنیتي کابینه ته په نړۍ کې پر اسرائیل اهدافو په ورستیو بریدونو کې د ایران د لاسلارلو په اړه معلومات ورکړل شوی او د داسې بریدونو پر مخنیوي هم خبرې شوې دي خو ایران د اسرائیلو تورونه رد کړي د ایران رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان رامین مهمان پرس له خولې ویلي چې خپل اسرائیل د بنکاک په بریدونو کې لاس لري او هڅه کوي چې د ایران او تایلند اړیکې خرابې کړي د تایلند امنیتي چارواکي ویل چې 14 ورسته د دې هیواد د پایتخت استوګنې په وسیمه کې له یو کرای شوی کور څخه یو اندازه 14 کې مواد ترلاسه کړي دي دو تنه هم چې ایرانی ادبادی د دې 14 سره د تړاو په تور نیول شوی همدارنګه د ماليزیا چارواکو ویل چې یو بل ایرانی په دې هیواد کې نیول شوی د تایلند پولیسو یو مشکوک مېرمن هم په دې 14 کې د لاس لرلو په شک نیول ده د تایلند د ملي امنیت د شورا رئیس ویلي مشکوک کسانو هڅه کوله ځینې کسان هدف وګرځوي خو دا سخکاري چې کافي 14 کې مواد نه لرل چې ډیره مرګ شوب لواړوي د دې سوال په جواب کې چې آیا په تایلند کې د 14 په ډیلی او تبلیسی کې پر اسرائیلي ډیپلوماټانو له شو بریدونو سره کوم ارتباط درلود کنه د تایلندي چارواکي ویل تر اوسه کوم ارتباط نه دی موندل خو څېړنې روانې دي د یادونه وړ ده چې په نوې ډیلی کې د دوشنبه په ورځ 2/14 کې د یو اسرائیلي ډیپلوماټ میرمن ټپي شو او په تبلیسی کې د یو اسرائیلي ډیپلوماټ تر موټر لاندې خلول شوی بم کشف او شان شو
پر ایران په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په اړه د ایراني چارواکو د وروستیو تورونو په باب مو واورید د ایران په یزد ولایت کې مشت افغانان هم د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي څو تنو په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظرونه داسې شریک کړل
ستاسو له پیغامونو نه
موږ دلته دغه مشکلات لرو چې موږ دلته دغه په عذاب یو موږ د کاروز خني د کار خني مو پرمیت په تر لسو بجو تر یو لسو بجو پر موږ کار کړی د کار د سره خني موږ ویسي موږ ته نه دا موږ راکړي نه یت راکړي د دې ځای کې خني مو ویسي هل تل چې مو امي چې دوی ورځې درې ورځې موږ وساتي په موږ دلته کار کوي بیرته مو یې لکې چې وای ورځې لا څنګه دلته موږ ته مزرا کوي موږ خپل د ځنو بچه خرڅون نه پویږه
ما پلاره نیواله دا شپان شپان سوزی کیز موش بیا سر پرستی ایسی هم موش ده هم مره که چوز موش لشت موش خواهش که ده مسئلیم سخه چیز ما پلار بر طرفی
بیاس کیم بیان لرمه چه دلته ګری افغانان مثلا وړي اردوګاته کار پکې کار څنګه ولري کې ونه لري مثلا چې کار لري خو ډېر کار پکې دوه درې ورځې پاتې لکې مثلا بدبخت شان هم ډېر سم مثلا زهرنه کار ته ځي مثلا هلته ګیری چې ګیری کې کوچنیان لري مثلا کور ځای لري زهرنه مثلا څه شی وخوري ډوډۍ مثلا نور په ښار کې مس روستا کې په هر ځای کې چې ولرل اتوبوس ګرځي یو یو دانان مس خو څه ځغلي
لري ټول دا کسان چې زه وتا دم تقریبا د مشخ خپل قومان چې پر شاوخوا دي وه اته کسان دا ټول